السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي. نن د جنبه ده د کاب یهود دریمه د فبروري 22. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي او فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د عالي شورا نوې مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرایي ریاست پرون تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د درلنشاد رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د عالي شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په مخدر موادو روږدي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د دې ولایت مرستیال والی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډه ته په وینا کې وویل چې په مخدر موادو روږدي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړو روغتیايي مرکزونو ته د درملنې لپاره ولېږدول شي. بیان د چارواکو له قوله زیاتوي چې په میدان وردګو که څه هم د کوکنارو کرکیله صفر تر ټیټه شوې، خو د متادانو شمیر د وزګارتیا، مهاجرتونو او ځین نورو ستونزو له کبله زیات دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبې په لړۍ کې وړ مورس عمان ته په 3 وکټو ماته ورکړه، خو خپله مخکنۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له 2 لوبو سره تړلې ده، په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عربي امارات باید خپله یوه لوبه راتلونکې وبایلي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د افغانستان متحده اماراتو، عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوراوي لوبه په بنگلاديش کې روان دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاګه کې په پام کې ده. د آسیایي جام اصلي لوبې د 4 شنبه په ورځ د فبروري 24 نیټه ده. د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. شوګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسېد چې ایرانی سیالي یوازې 4 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شوګو له روحاني او دهقان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د خمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي شوګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د اس 300 غندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د اس یو 10 جنگی جیټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ورکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي په همس ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې وژل شول. همس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. د دې پیښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینه دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بهرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کال لاندې نیولې دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی عالمانو، وکیلانو او د بهرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامل ده. خو د تروریزم د ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بهرین رسمي خبري اژانس بی ان ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شانډ کړي. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دینی مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بحرین حکومت له دې مخکې د هغو تروریستي ډلو د له منځه وړلو اعلان کړی و چې د چارواکو په وینا د ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې لخوا روزل شوي دي. په بحرین کې چې د امریکایي ځواکونو یوه پوځي اډه هم ډیره ده، له 2011 کال راهیسې نارامي پیل شوې ده. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په ولایتونو کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبې په ورځ د ملت پالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او وی ویل چې د دې پیښې په تړاو یوه جنایي دوسیه یې پرانیسته. او روسي خبردا چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت وزیر شاهین مصطفیوف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبری اژانس لیکلي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر الیوف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. الیوف تیر وار په 2014 کال کې ایران ته سفر کړی او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره یې کتلي ول. آذربایجان د ایران د 8 میلیونی نفوس له 1400 نیولې تر 25% پورې برخه جوړوي. دا ورتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړینن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
د ولسی جرګې مرستیال وایي چې پاکستان هڅه کوي په سفري سیمو کې پوستي او سړکونه جوړ کړي. وسلوالو په بغلان کې د برېښنا یو بل پایه وی جوړه کړي. په یو راپور کې اوري چې په لوګر کې قومي مشران تښتول سوي. افغان حکومت وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې سوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 GB انټرنیټ انتقالوي.
10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډیر مثبت اغیز ولري.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې کافي شیزنه ډاکټرانې نه لري.
خزینه ډاکټرانې به دومره ته وایم چې له 12 هم لاندې فارغ او بسورې شټي پټي اسي وخت لري.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. تاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه پرونه اونۍ په کابل کې په پام کې د افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دی. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کیږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن نه وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. بیا هماغه تګلارې او یا نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي کوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د خاغلی ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپل مشورې او سلاوي درلودې. تقریبا تر یو حد پورې یو نتیجې ته رسیدلې چې د سولې د عالی شورا به یو ډیر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وی او سره یو تعداد معاونین وی.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی لمخکینی پلان سره سم پر روانه ونی کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کاپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې وسله والو 15 قومي مشران برمته کړي دي. چارواکي د قاچاقبرو کار بولي. داود تپان نوربندي رپورټ لري.
د لوګر والی محمد عالم فدای پېخه تاییدوي وایي دغه 15 تنه قومي مخور چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وو په سیمه کې د سفر پر مال وسلوالو له موټر ښکته کړي دي. نو موړی دا هم وایي چې د دغو مشرانو د خلاصون جدي هڅې پیل کړي او یو شمېر نورو قومي مخور سره په تماس کې دی چې برمته شوي مشران د وسلوالو له منګولو څخه خلاص کړي.
په ازر کې اصلا د ببرو د اکبر خیلو 15 پر سپینګيري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي قاچاقو کاروبار کوي دغه مشرانې هلته کېنولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوسو سره لګیا دي سپینګيري را خلاص کړي.
د دې پېښې په اړه د ازر مشرانو اوسیدونکو خوابدي دي او د ولسی پاتسون ګواخ کوي او غوښتنه یې داده چې وسلوال د دوی مشران ورخوشي کړي. د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د برمته شوی مشرانو د خلاصون هڅه کوي وایي دغه کسان د یو شمېر هغه وسلوالو له لوري چې د ازر له لارې د قاچاقو په انتقال کې لاس لري برمته شوي دي.
دا په محل کې یو څو کسان چې د طالب په نوم باندې وسله په وګړه چې سپین جومات په ساحه کې په منګل دره کې چې کوم طالبان دي د اسپاندو کاس یا په نږدې غاون کې سره کې د طالبانو همغږي په ادر کې و سره ده. یو فکر کوم رضایت او مرضي و سره نه سره دا یو څو کسان دي چې غوي سیاست روان دي د دولت لخوا په سین جماعت کې عملیات وسول او د عملیاتو په ترڅ کې وسو او درس کلو ګرام افین ولول څه غالبا دغه محلي کسان چې ځان طالبان بولي په دې خاطر کو کلاس لري د دې لپاره چې اولو له ملي دي له خلونه وته
نو زغوالي کې ولسمه په دې باندې ټانکی او ولسمه کې دولت سره ولال دي. نو وړای وای ک چرته د وسلوالو طالبانو عمومي مشرتا بدوی تخپل د ریز روخانه نکړي د سیمه وسیدونکو د ولسی پاتسونونو غواخ کوي. یو زلبی عبدالولی وکیل
اول سختار ورکړی طالبانو ته کرا دي مرکزی طالبانو فیصله وی چې طالبانو د مشرتابو فیصله وی نو ام باید عزیزي او کړي محلي چارواکو د طالبانو قاچاقبرانو فیصله وی هم باید واضح شي، در غیر صورت ولسونه پاسون کوي.
د دغو تکتول شویو کسانو په اړه د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه کار د دوی وسلوالو ملګرو نه دی کړی. درې ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی و چې د دې ولایت ډېرې سیمې قاچاقبر وسلوالو د خپلو مافیایي کارونو او قاچاقو لپاره نام نه کړی دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولسی جرګې اول مرستیال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوستي او سړکونه جوړ کړي. ظاهر قدیر دغه خبرې پرون کړي دي. تر دې مخکې هم شکایتونه سوي چې پاکستاني پوځیان په پکتیکا ولایت کې ډېره مخکې سوي او په ځینو سیمو کې تاسیسات هم جوړ کړي دي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. ادعا کېږي چې ځینو سیمو کې دغه سړکونه او پوستي جوړ سوي. دقیقا په کومو سیمو کې یادونه سوي چې دغه هڅې روانې دي؟
مننه سالی صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې عاشین ولسوالۍ ته سفر کړی و، هلته په وینا کې د دغه اندېښنه شریکه کړله چې پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ صفري نقطې ته دغه ته نږدې ساحو کې دوی پوستې جوړې کړې دي او همدارنګه سړکونو باندې کار روان کړی دی. بیا د همدغې غونډې له لارې تر افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه کار مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې په حضور کې د ډیپلوماټیکو لار نه باید دغه مسله تعقیب کړي او د دې مخنیوی وکړي. او دغه مسله موږ ولایتي ادارې سره هم شریکه کړله. د ولایت ویان عطا الله خجاني ویل چې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونه میشي او دوی هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاورې کې دننه شي.
ډیره مننه. ومودل چې د ولسی جرګې اول مرستیال ویلي چې پاکستان هڅه کوي په صفري سیمو کې پوستي او سړکونه جوړ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې هڅه کوي د دغو تحرکاتو مخه ونیسي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد فرید له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، سولې تر جګړې به تر ده. اول په هلمند او دوهم په ټول افغانستان کې سولې ته اړتیا ده. مدثر لیکلي، سولې په زور ناراضي شنیت او شی خبرې کولای شي د سولې درتاک سبب شي. عبدالحنان قادری بیا لیکلي، سولې ته هر افغان خوشبیندی، خو تر اوسه عملی کار نه دی ورته سوی. باید د سولې خبرو ته په صادقانه ډول زمينه برابر شي او له دولت زد وسوال سره دی د سولې مخامخ خبرې وسی. حیات الله له نورستانه په دې باور دی چې له طالبانو سره سولې ته ضرورت نشته، باید د زور په واسطه کمزوري کړی شي. محمد قاسم ځواک له هلمند، طالبان نور په هلمند کې جنگ نشي کولای ځکه عبدالجبار قهرمان ډیره ماتې ورکړي او هلمند بجر د سولې کورسي. بشیر احمد له میوند لیکلي، عبدالجبار قهرمان خو هلمند ته د جنگ او د طالبانو د ځپلو لپاره وتلی وو، نن ولې د سولې خبرې کوي؟ علی محمد احسان بیا سوله د ټولو ستونزو د حل لار بللی ده. محمد قاسم دواک له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کړې چې د هلمند وضعیت کې له نږدې وګوري. په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نبی بیا هیله کړې چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې پوځي عملیات وسي. اخلاقي لیکي، که د هلمند جنگ کنټرول نسی د کندهار، میوند او نورې ولسوالۍ به هم وځپي. حافظ محمد سروار مخلص بیا په هلمند کې د برېښنا د نشټوالي ستونزه جدي بللې ده او وایي حکومت د کلونو په تیرېدو سره هم هلمند ته برېښنا برابره نه کړه.
روسته اس ام اس د برښنا پاره وو د بغلان د برښنا ریاست چارواکي وی وسلواله مخالفانو د مرکزی بغلان په باشي علادات کلی کې د برښنا یو بل پایه ویجاړه کړی ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس رپورت کې.
د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شو پایو لکابل شاوخوا درې ونې کابل به برق دی. د بغلان د برښنا ریاست چارواکي وی وسلواله د تاجکستان د وارداتي برښنا بل پایه هم ونړوله. په بغلان کې د وسلوالو لخوا به جوړه شوې پایه د مرکزی بغلان د باشی علادات په کلی کې موقعیت لري چې له تاجکستان څخه 150 میگاواټه برېښنا افغانستان ته لیږدوله. د بغلان د برېښنا رئیس غلام حسین حیدر وایي چې تر اوسه د یادې پایې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، ځکه لومړیتوب په ډنډ شهاب الدین کې هغو پایو ته ورکړل شوی چې وړاندې ویجاړې شوي دي.
پایه ته مرکزي بغلان د باشي علتت په کلي کې د قندهرایو په شمال کې ویجاړه شوې ده. دغه پایه د مین په واسطه ویجاړه شوې چې د تاجکستانه د لېږدونکي برېښنا پورې مربوط کېږي. له مقاماتو سره مو خبرې کړې خو اوس موږ لومړیتوب ډنډ شهاب الدین ته ورکړی او هلته د پایو له رغېدو وروسته به دغه پایه ورغوو.
په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د لومړۍ پایې له ویجاړېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه دغه پایه نه ده رغول شوې. وسلوالو په همدغه سیمه کې دوه نورې پایې هم ویجاړې کړې دي. دا دغو پایو ویجاړېدو چې کابل خاریان یې بې برېښنا کړل، د کابل د خلکو او مدني فعالانو کلک خبرګون هم له ځان سره درلود چې وروسته بیا داسې پرېکړه وشوه چې یوه اندازه حرارتي برېښنا د کابل ځینو سیمو ته ورکړل شي. په داسې حال کې چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د ویجاړې شویو پایو د رغېدو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ خلکو ته نوې هیلې پیدا کړې، د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي د تازه ویجاړې شویو پایې له کبله کابل 40% بې برقه شوی دی. په ورته وخت کې د بغلان والی وایي افغان ځواکونه په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او ډېر ژر به دلته د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین له کابل سره وصل شي. د بغلان والی عبدالستار بارس په دې اړه د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د برېښنا ریاست کارکوونکي هم له کابل او هم له بغلان څخه په سیمه کې کار کوي او ډېر ژر به دلته تخنیکي ستونزه حل شي. موږ کاملا پر دې باور لرو چې وسلوال ځواکونه د دغه عملیاتو د پرمخ بیولو وړتیا لري او په هغو سیمو کې چې پکې دښمن موجود دی په کامیابه توګه پاکولی شي. د ډنډې غوري په سیمه کې ځواکونه هلته ګام پر ګام مخکې ځي، ماینونه خنثی کوي او ساحه له ماین او دښمن څخه پاکوي او پرمخ ځي.
له دې وړاندې د بغلان امنیتي چارواکو ویلي چې دغه پایې د دولت مخالفو وسلوالو ویجاړې کړې دي او ډنډ شهاب الدین ته غځېدلې لارې پر ماینونو پوښلې دي، نو ځکه یې عملیات ټکنی پر مخ سي. خو طالبانو بیا دا رد کړې چې دغه پایې د دوی ویجاړې کړې وي.
او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سټارس اند سترایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکو هلینا ملکیار دی ورسپانې ته ویلي: موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمن یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورسپانې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانونه په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مقامه خبرو د پیلېدو لپاره د سورې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. سټارس اند سترایپس ورسپانه لیکي: وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ورسپانه وړاندې لیکي: د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د روسیې او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي: په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي او ویلت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورسپانې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منه نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت له روسي دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تعمینوي ونډه واخلي.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدي دي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. بلخوا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کارونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او ورانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یک شنبه پرس په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیست غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي.
این پدیده به صفت یک تهدید جدي
خغلی حکیمی وای دا پدیده د یو جدي ګواخ په توګه د افغانستان د ملي ګواخونو په سند کې ځای شوی. افغان حکومت د سایبری امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملی کېدو په حال کې ده. د سایبری ګواخونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو ګواخونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوی. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبری یا پرلیک حمله پرې وشي. اخوه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبری حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبری جرمونو د قانون طرحه عدلي وزارت ته هم لیږلې ده. دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
ده. افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینی کارونه کړي دي. ځینی اپلیکیشنونه او سټانډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوي او نصب شوي. خغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي کچیرته له جالي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری یا پرلیک حملو په اړه اندېښنه ورسله هغه زیاتې شوې چې امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي ګواښونه جدیدي او د دفاع لپاره یې چمتووالی لري. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ د رایه انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټي سي. سباون کاکړ د دغه وزارت له ویاند یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه تړون د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
په دې ورسته ورځو کې زمونږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی وو. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی وو. دغه کنفرانس په آسیا کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایی شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینه کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کیږي.
دغه انټرنیټ په وصلول سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله 10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغیز ولري. خو انشاءالله ورستنه جزئیات تاسو ته شریکېږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمونه کار تمام کېږي او دغه پروژه رسمن فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی، خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې حق لري چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو لدی عمل زموږ نوی قراردادونه امضا شوی دی او نورې نوی قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کیږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي افغانستان.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان یاسین صمیمو دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره یې د 10 GB انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټول خبرونې پر انټرنیټ صافي اوازي اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو وروسته اوریدلی سي. د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پرم دغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې خبريږي. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لاجمل تورمان نوري.
ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریه د رژیم پلوی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ورکې لاندې سیمو کې د 14 په یو لړۍ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د بهرن د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شایي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولې دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف سبا په رسمي سفر ایران ته سي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونه تر 9 بجو د چي د ورکو اجزنه د لاټي پروګرامي یو برخه جوړوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیاي خدماتو څخه شکایت لري وای چې حکومت دوی ته د خدماتو پوړاندې کول کی پاتې راغلي دی. تفصیل د داوود تپان پر رپورت کې.
د پکتیا ټولو دیار لسولو سوالي اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالی، غیر حاضرۍ، نامسلکي توپ، د دارو درملو د نو ورکړې، د خپل وخت خدماتو نشټوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو نشټوالی او کمزوري روغتي وضعیت ورستر بلې زیاتېږي. د منګلو د ول سوالی اوسیدونکي
خوره لدن خیل مرزا کې ازوت خور خبرې دي. یو ډاکټر په خبرای دی، یوه خدای په خبرای دی، یوه مړه دی، یوه خدای ته دوی کوي.
څنګه تداوی تاثیر کوي؟
ته دوی تاثیر چې کرا خو بیا یې می کوله دی.
د لژو ول سوالی په خپل مول لاس قسم مول دی چې روغیل دی ولته تداوی نه کی باس کې ملګغه شي اخد له منځه لور شي. دا وخت کې بچونه خزی ولا منځه لورې خد حکومت پښتنه کې ولا خدای سپتنه کې چې دی پټنه کې میګ نه ستیر وکنه.
دا دوی په خبره چې ولایتي ادارې د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکونکو کې استخداموي. په خبره په دند ګمارل شوی کسان پاړي کو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ 2 تنه
زیسوب د زرمت ولسوالۍ زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس پنوم باندې کلینیک د نور شې نست. خزینه ډاکټرانی بده مرته وایم سي له 12 ملانه دي فارغ او بسوري شټي پټي اسي وخت ری نور څه تداوی دغه یو شې نس کوله. مرکز نه نظارت پې کېدل نه اوري به روغ ډاکټران نه لژل یو شې نس.
نوم می سلطان محمد دي زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک سي په مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوی سره پالي ټول خپل کسان دی او خو زده وستون زده سیاتي عمل خو نه څوک دلته مقرريږي بیرته دی خو پختنه نه کیږي حيات نستب سي مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې
یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، لپاره چنار نه نرس راوستي او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي. چې څومره د وړاندې یو زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې و، یو شواروز د کلینیک ساتلې و، له هغه وروسته ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. دغه سی ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوې دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هیڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې به دومره ووایم چې هغه ته فقط یوه مقابلګۍ شته، پوره ډاکټر کړي په رښتیا درته ویم نشته. یعنې په سلو کې که شل فیصده په هغه هماغه کلینیک کې حل شي، د هغه هم د ولادت نور د اتیا فیصده کندو سره مخامخ دي، کله مرکز ته راځي، کله شارینو ته ځي، کله خوست ته وړي. یو لک نفوس لري، په یو لک نفوس کې یو ډېر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي، وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تری و حدا پوری زهم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې موږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه موږ ته هم را رسیدلي وو، بیا موږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم د برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي، د دوی په مورد کې پلټنه وکړي او هر څه سره د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دغه مسابقه تقریبا 4 ساعته او 15 دقیقې وروسته پیلېږي. افغانستان د دې لوبه په لړۍ کې د شامې پورز عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه، خو خپله مخکینۍ لوبه یې متحده عرب اماراتو ته بایللې ده. د افغانستان برخلیک اوس له 2 لوبو سره تړلی دی، په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه باید وګټي او متحده عرب امارات باید خپله یوه مسابقه وبایلي. د کرکټ بورډ وایند فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده.
تازه فلان سره میدان ته داخلي دي که خدای کړي په دغه لوبه کې به بریا ترلاسه کوي او د بلې لوبې په ګټلو سره به انشاءالله د افغانستان چانس هم زیات وي، په هغه صورت کې که عربي متحده امارات خپله راتلونکې لوبه وبایلي.
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنگلاديش کې روان دي او د افغانستان نننۍ لوبه هم په پلازمینه ډاکا کې په پام کې ده. د افغانستان په ټیم کې دغه لوبغاړي شامل دي: حمید امیر حمزه، اصغر ستانکزی، دولت زدران، ګلبدین نایب، کریم صادق، محمد نبی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نور علی زدران، رشید خان، سمیع الله شینواری، شفیق الله شفق، شاپور زدران، عثمان غنی او یامین احمد زی. د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندۍ او د غرض د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل نوري.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې 4 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال ولو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا مده تاسو ورکوښو عزیزان او دوستانو ته ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو ټلیفونونه کړی دي او تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی د دې په څنګ کې د داس ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 24 40 15. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي. د هغه کسان دي چې پیدا شوی دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 6 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 00 11 18 40. بیا هم ټلیفون شمیره 0 00 11 18 40. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جری د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د ټلیفون شمیره دغه ده سپر آیا چلور آچا یو آیا یو جس چلور خاما خاد از ما پیغام نشر تا وسپاری ساس خمنن دا ازادی راجی پا مخموش از ما پیغام خاما خاد نشر کی
تا سیز مونگا اگل آزادی راڈیو اس خوری پا آزادی راڈیو که دورو کشو وزیزان و دوستان پروگرام تا غواکی است. یو ورور آزادی راڈیو تا تلیفون کرده دی حویلی دی چه دا تاج محمد پاکر دا آزادی راڈیو لارنا معلومات خبار شویدی. گران ورورم، ریختی هم چه دا تاسی دا ورکشوی عزیز پاکر دا آزادی راڈیو لارنا دا سه معلومات خبره شوی دی چه یو اوریدون که منکه تلیفون کرده دی او ویلی دی چه دا تاج محمد پا اکلا معلومات لری اول با ده غگران ورو ور تلیفونی پیغام وارو ور پسی با ده اغا چه تلیفونی پیغام وارو پا کم که چه دا تاج محمد پا اکلا پکه معلومات دی
زما پیغام دادی محمد علم افغانی ما دا پاکستان سب و پنجاب سه خبره کوا ما پرون چه دا ورکسی و عجیزانو پر گرام و یو چه تلیفون را کرده و دا تاج محمد پا بارا که زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه وه نیولې نه ده مې اورېدلې بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزني څخه چا ټلیفون کړی دی نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړي یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړي نمبر زما خو ستاسې په راډیو کې شته صفر 308 50 یو سلو درې دغه زما نمبر دی یو وارې بیا درته وایم 0308 50 یو سلو درې نور مو وخت نه نیسم په لوی علامه سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد
د دغه ګران ور تلیفوني پیغام واورید اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد په اکله پکې معلومات دي
ہلو السلام علیکم رضید ولایت ابوبکر ولسوالی ما یو هلک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې نو 18 کاله عمر لري دلته پلار یې د کې اکا د هغه زنګ م کله ورخکې وایي نو چېرې دغه د ما تاسې ته ووایاست زه به دا هلک په لاس باندې ورکړم 0 1 0 4 4 8 1 0 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 8 1 0 1 په دای ما شماره ده که چېرې پلار یا دلته کړی زنګ وایي کله وخت خو دی شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې زه به یې ده شماره نیم شته کړم خدای په امان نور وخت هم نه ضایع کوم خدای په امان
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګران اوریدونکو اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي
فرمان ولایت نزغه کې مېما ورور د عمر په نامو باندې د لاش پیکي جنادره کده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته په دې بدغه شماره د ماته زنګ وي چې بر و و رې پاګ دوا یو
بل نن زنګ وهلی ده درته د پکتیکا د ولایت یم د کلي د ولسوالۍ یم د ځینې په مطاري کښې مثلا اوسم زما یو ورور ده ایب محمد نومېږي درې کاله ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نه شمېره دې زنګ ووایي 0 2 1 3 1 3 یو ځل بیا شماره ووهم 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 1
الو السلام علیکم ما یو ویدا د محمد شاه په نامه من د خوند مشهور په محمد شاه د درې کله د کندهار هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه څه پراویا اته څلوېش شپېته مسو درې څلوېش هر څوک په د مرګ د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه دوه لک جایزه ورکول کیږي والسلام
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت نو لصالی دی ورک ازانو پروگرام ته خپل پیغام پیدم ځکه زما هو فنون د زازی اتکره د مخره کوه او تلیا او به درک شوای ده زما روز زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان رور دی وویني او وی پیژني پاز نه سي دادي انا قد لري سرګي تقسیم شنه او د خپل اسمان د دې ته چې مخکې زخم شوی به تاکس کوي ده کله زما غږ خپل اوري او یې د ځانګړي اعلان اوري مانوی ضروری لمخې پلان د شمار وړ کیږي کی او خپل درې د کاپانې جایزه د ترلاسه کړي ډېر کشمیری دي سر او څو پنځاویا راویا ډېر ډېر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا زو سوا پنځه سوا ډېر
بله السلام علیکم زه د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي اله دا ورور دی که هر چا ته د دغه معلومات درې میاشتې کېږي چې نه د کرکه دی د اختر کاکا وراره دی ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي 02 15 01 16 شمېره یو ځل بیا وایم
02 02 15 01 16 16 په دغه شماره دی لما سره لیک کینګ دی نن یې دوما ورځ د شپې ده
سلام علیکم زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم زما یو انډیوال د حکومت لا په نوم شوی دی په نیمروز کې د درې ورځې کې شي چې څه حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کی پر د شماره دی مرتزن ګوي صفر نه سو دیارلس دوه واری نه درې غواری و پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواری د منډکی دی د محمد ری مرکز دی که هر چا ته دې سلی معلومات و مشترک یو ډیر لوی شیرینی به مرشد دی تورکو تا درې څلور ورځې کې چې په نیمروز کې خپل انډیوالانو سره درکه سوې دی حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کړي زموږ سره د جر تر جر اړیکه ونیسي تاسو د ازادي راډیو سره ډیره مننه کوو چې ډیر ډیر ورک مسافر ورنم پیدا کړی دی والسلام
السلام علیکم عبدالرحیم ولید مولا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای د ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم ورک جمعه خان د خدای دازي اتین شکاله کې د ایران او خواته تلې او نادره کوڅه ویلې و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستار شد تر اوسه پورې تا په نامه شپې سبا کوي او قبل کوم ورور ته پته وی په مهرباني سره په دغه نمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 2 دوباره نمبر 1 0 8 5 0 9 2 والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه لوان دی ملنګ زوی دی نوابات وسیدونکی زما یو ورور دوه کال کیږي چې مولوی محمد عالم نوم ده کدا مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپل د انساني وجنه او د اسلامیت له نگاهه موږ ته لطفا دا احوال راکې 6 7 10 6 6 7 4 دا لمبر ته زنګ وای او خپل نخدي جایزه لري او د انسانات لري د احوال راکي او خپل محمد اعظم لامه دا خبر اوري نو لطفا دغه لمبر ته زنګ وای والسلام دا احترام
زبل محمد د پکتیا ولایت د دیلې د اولس والیم
ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. هېڅ محمد نومېږي. هر چا ته که درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 اویا 2 اویا 10 اووه سوه 8 اویا. شماره ور بیا تکراروم. 0 اویا 2 اویا 10 اووه سوه 8 اویا. والسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی حاجي عبدالواحد اکا نومي دی. کابل ته تللی دی اوس ورک شوی دی نادرکه دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري هغې د زما غږ اوري و دغه لمبر ته دې زنګ راووي. 0 اویا 10 اووه سوه 28. والسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو د اکا زوی محمد ګل د نظرګل ورور ورک دی. دا 2 کاله کېږي چې هېڅ درک یې نشته. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 اویا 2 اویا 15 شپېته 8 سوه 1 دېرش. 0 اویا 2 اویا 15 شپېته 8 سوه 1 دېرش.
نعم شرامت دا لکوچ تلپن کوما زادی راژیو تا ما یو اندوالا شکی شمس رحمان میلی لوگان دی ولایت تا دغش میرا کارچات معلوماتی 0 2 3 9 1 5 2 تا شمارا یو اربیاوان 0 3 4 2 3 9 1 5 2 8. نمیشه رحمت و سلام.
سلام علیکم. زده جوان دور سوالی بازگی سوالی بجانیم حالی سوشیر لکیری از مانم احمد نسیم شدر بی زبای وانید وابی اتنزا کارکی جو تجوان فنامه دی خدا و هیل سوگ درک لری و درش میری دزنگ و سوی سفر و دوار سرور اتا دری دوار سفر یو درش میری تکرار سفر و دوار سرور اتا دری دوار سفر یو. اسلام علیکم.
زما مصطفی د کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د کازوی دی حاجي ملادار خان خونی میږي. دا 2 کاله کېږي پاکستان شاکي په بازاراته تللی دی. نو اوس یې دا 2 میاشتې کېږي اړیکه پرې شوې ده. نو که دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره کې زنګ راته ووایي. 0 اویا 50 44 8 اتیا 4. والسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نا پیزلا خونو میږي. تا څو ورځې کېږي چې ورک دی. کدی دا زما غږ اوري او یا چا ماته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووایي. 0 اویا 2 اووه سوه 3 5 2 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
رانم غوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دس روز رو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوان مالی دلی دسروں سرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے